د ازادي راډیو اورېده سهار لس بجې شوې د غراز سندرې د ازادي راډیو په دو پرلپسې خبرونو کې بیا هم اورېدل شي د غرمې په دولس بجو د ازادي راډیو موسیقي خبرونې پیلېږي او تر دو بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې مو زنور یاسم یو ځل بیا هر کرای کوم. اورې چې ګرجستان وایي له 2014 میلادي کال وروسته بل افغانستان خپل پوځیان ونه باسي. له افغانستان په اړه پر ځینې نور موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونې دوهمه نیمه مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ په حقیقت څه دی پروګرام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت له مرستیال سره په فضا کې د افغانستان د لومړنۍ سپوږمکۍ پر مسلې غږېدلی یو. خو اوس به اسدالله لودین ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امنیتي چارواکي وایي د هیواد په مرکزي زون کې د انتخاباتو ترسره کېدو ته بشپړ چمتووالی لري. یو پوځي څېړونکي ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان د بریالیتوب کم چانس لري او پاکستانی طالبانو د هغه هیواد له حکومت سره د سولې لپاره نوي شرایط وړاندې کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي چارواکي وایي وسلوال مخالفین په دې هڅه کې دي چې د هیواد په مرکزی زون کې هم راتلونکي انتخابات ګډوډ کړي، خو زیاتوي چې دوی د پلانونو د شندېدو لپاره یو لړ پروګرامونه لري. په کابل کې د ملي اردو د 111 فرقې قومندان قدم شاه شاهین وایي د مرکزی زون د رای ورکونې د 525 مرکزونو امنیت ته بشپړ چمتووالی لري.
جمن هیڅ نو سایت انتخاباتي نشته.
دای وای په مجموع کې هیڅ انتخاباتي مرکز نشته چې هلته د انتخابات ونه شي. اوس مهال چې ما ټول مرکزونه ارزیابي کړل کوم امنیتي ستونزه پکې نه و. د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخابات شاوخوا دوه میاشتې وروسته کیږي او د انتخاباتو ته د ولسمشری د کاندیدانو کمپاینونه هم له څو ورځو راهیسې پیل شوې دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې قومندانان په تور لیست کې شامل کړي دي. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت یو جکپوري چارواکي ډیوډ کوهن وویل دا پریکړه د حقانی شبکې د هر راز بالقوه ملاتړ د مخنیوي لپاره د دوی د اراده خود نه کوي. له دې پریکړې سره سم سید الله جان، یحیی حقانی او محمد عمر زدران د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل شوي او د هغوی شتمنۍ د امریکا د قوانینو پر اساس کنګل او له دوی سره د امریکا راکړه ورکړه او تجارت منع دی. د حقانی شبکې مرکز په شمالي وزیرستان کې دی او په 2011 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی لوی درستیز د حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI مټ بللې وه. یو پوځي څېړونکي پرون ویل طالبان د خیال په دنیا کې اوسي او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته خپلو هدفونو ته د دوی د رسیدو چانس خورا لږ دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ د ځمکنیو وسلوالو جکپوړي غړي ډګرمن بن بریری وویل افغان امنیتي ځواکونه بلوازت حالې ځلې کاملا په کنټرول کې لري. د په عین حال کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه باید د حمل د 14 نیټې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو امنیت په بریالیتوب وساتي، خو ګرانه ده چې اټکل وشي چې واک به په سوله ییز ډول انتقال شي. بری ویل په 2013 کال کې د طالبانو پوځي حمله ناکام شوه. په کابل کې د دوی حملو که څه هم سیاسي اغیز درلود خو له امنیتي پلوه به اغیز وي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغاني لازینو بهرنۍ اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 50 افغاني، یو اروپایي یورو 6 افغاني 95 پوله، یو پاوند 92 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني، زر ایراني تومنه 0 افغاني 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 510 افغاني. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د حکومت له مرکچیانو سره د خبرو لپاره د طالبانو استازو پرون وویل په پاکستان کې تر هغو د سولې چانس نشته چې حکومت شرعي قانون نوی نافذ کړي او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نوي. د دواړو خواو ترمنځ د سولې لمړنۍ خبرې د سه شنبې په ورځ هغه مهال ناکام شوې چې حکومتي پلاوی د طالبانو له لوري له نومول شوې کمیټې سره له خبرو انکار وکړ او ویل د دې پلاوی د جوړښت په اړه وضاحت غواړي. تاکل شوی دا چې د دواړو خواو پلاوی نن پنځشنبه یا سبا جمعه بیا سره وویني، خو د خبرو لپاره دقیق ترتیبات نه دي نیول شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د گاوند او نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. روحانی د ایران له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې دا اړیکه د تهران لپاره ګټورې وبللې.
روابط با همسایگان برای ما اصل هست.
دای وای له غوډو هیوادونو سره اړیکه مونږ ته مهمه او زموږ په لومړیتوبونه کې دي. د سیمې له ټولو هیوادونو او د نړۍ له قدرتونو سره اړیکه زموږ د بهرنی سیاست برخه ده. د راپور نرمخه له حسن روحانی سره په ژوندۍ بڼه د مرکې خبرېدل یو ساعت زنده دلیدي. تر اوسه د دې مصاحبې د ځان خبرېدو علت نه دی څرګند، او خپل روحانی هم په خبرو کې د مرکې په وخت کې د یو ساعت ځان خبره وکړه. خو د ایران فارس خبري اژانس وایي په دې اړه موافقه چې څوک به له حسن روحانی سره مرکه وکړي د دې سبب شوه چې د مرکې په وخت کې ځان راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری فرانسوي کمپنیو ته خبرداری ورکړ چې کله ایران سره د تجارتي معاملو موافقه لاسلیک کړي نو له نړیوالو بندیزونو سره به مخ شي. کیری امریکایي سی این این ټلویزیون ته دا څرګندونه وروسته له هغې وکړه چې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لاورنت فابیو سره په ټلیفون خبرې وکړې، او هغه ته یې وویل چې فرانسوي شرکتونه باید دې ته پام وکړي چې پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا لګول شوي بندیزونه نه دي لرې شوي. د فرانسې د لویو کمپنیو مشران د سوداګرۍ د احتمالي معاملو لپاره د خبرو لپاره د دوشنبه په ورځ په تهران کې وو. د ترکیه سوداګرو هم وروسته له هغه ایران ته تک پیل کړ چې تهران د نړۍ له قدرتونو سره د موقت موافقې په ترڅ کې ومنله چې د یورانیم د غنی کولو د پروګرام ځینې برخې بندوي چې په بدل کې لویدیز پر دې هیواد بندیزونه نرموي. پینټاګون د ګوانتانامو د زندان د هغه بندي په وړاندې د جنگي جرمونو دوسیه مخ ته وړي چې د سپتمبر د 11 په پیښه کې د القاعده لخوا د الوتکې تښتونې سره تړاو لري. احمد الدربي چې د سعودي عربستان ته بعد د تروریزم او پر ملکیانو د حملو په شمول له تورونو سره مخ دی. پر هغه لګول شوي تورونه د 2002 کال په اکتوبر کې په یمن کې د تیلو پر یوه فرانسوي ټانکر د القاعده لخوا له حملې سره تړاو لري چې یو ملکی پکې ووژل شو. که هغه مجرم وګڼل شي نو په عمري قید به محکوم شي. د امریکا د کانګرس غړیو پرون د عراق پر صدر اعظم نوري المالکی د سیاسي پخلاینې په کار کې د ټکنیتوب او له ایران سره د اړیکو په خاطر انتقادونه وکړل. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې غړیو غونډه وکړه ترڅو په عراق کې د القاعده او په دې شبکې پورې تړلې د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې ګواښ وڅېړي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس اډ رویس وویل القاعده اوس د میاشتې 30 لویې حملې کوي. د عراق د مرکز بغداد په زرغون زون او جنوب ختیځ کې پرون څو موټربمي چاودنو لک تر لګه درې درسنه وژل او تر څلوېښتو ډورې تر شپېتو زیاتې ژوبل کړل. د راپورونو له مخې په زرغون زون کې چې د صدر اعظم دفتر او د څو لویدیځو هیوادونو سفارتونه هم پکې دي 25 تنه وژل شول. یو بم د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته وچاودېده. بله چاودنه د بغداد د مرکزي برخې په خولانی چوکې وشوه. او د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر کارشن آشتون وایي د اوکراین د چارواکو او د حکومت مخالفو اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې د حل کولو لپاره ډیرو نورو هڅو ته اړتیا ده. د خبره فرانس پریس خبری اژانس د میرمن آشتون له قوله کړي چې پرون په کیف کې له ولسمشر ویکتور یوناکوویچ او مخالفانو سره ولیدل. د خبرونو پای.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ګرجستان وایي له 2014 میلادي کال وروسته بل افغانستان خپل پوځیان و نه باسي. د بریتانیا یو پوځي کارپو وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې په خپله د راتلونکو انتخاباتو امنیت ټینګ کړي. د بلخ امنیتي چارواکي هم ډاډ ورکوي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به ډاډمنه فضا رامنځته کړي. خو د جمهوري ریاست د کاندیدانو څخه هم غواړي چې په خپلو کمپاینونو کې له ماشومانو کار وانخلي.
ل اطفال نه د دوی په کمپاین کې استفاده نه کوي ځکه تجربه ده خودلې ده الته خدای نه خواسته کومه حادثه وشي تلفات بم ډیر وي.
ایا له پاکستاني طالبانو سره د اسلام آباد حکومت د سولې خبرې باندې نتیجه ورکړي؟ په دې اړه مو په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر عثمان خان کاکړ سره مرکه کړې.
د دې مذاکرات او د دې کمیټې راتونکو ما ښکار کیږي دا سیسه پندور بنې.
یخ پرونی په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی پروګرام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت له مرستیال سره په فضا کې د افغانستان د لومړنۍ سپوږمکۍ پر مسلې غږېدلی یو.
کوم تخمین چې مونږ کړی د هغه دی چې د کال تر 15 میلیون ډالرو پورې به مونږ ته دغه سپوږمکۍ ګټه راوړي.
گرجستان وایل 2014 میلادی کال وروسته بل افغانستان خپل پوزیان ونه باسی. د گرجستان صدر اعظم دا خبره پروند ناتو سره منشي سره په داسې حال کې وکړه چې ناتو لال افغانستان سره امنیتی موافقه نه ده لاسلیک کړې. امریکا او د ناتو نور غړو ویلي کړه افغانستان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره دوه اړخیزه موافقه لاسلیک نه کړی، ښایي دوی خپل ټول پوزیان له افغانستان وباسي. د گرجستان صدر اعظم د وروستیو څرګندونو نور جزئیات اسمت ساروان اوروي.
د ګرجستان صدر اعظم وایي چې هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه خپل پوځیان ونه باسي. ګرجستان په افغانستان کې شاوخوا 1.5 زر پوځیان لري. د هیواد په 2014 میلادي کال افغانستان ته عسکر ولېږل او تر اوسه پورې تر 1.5 زیات سرتیري وژل شوي دي. د ګرجستان صدر اعظم ایراکیلی گریباشیفلی د چهارشنبه په ورځ د ناتو په مرکز بروکسل کې د دغه تړون له عمومي منشي اندرس فوګراسموسن سره په کتنه کې وویل هیواد به د روان کال په پای کې چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د ماموریت موده پوره کیږي له دې هیواد خپل سرتیري ونه باسي. د وویل ګرجستاني پوځیان به د ناتو د چټک عکس العمل په ځواک کې برخه واخلي. د ناتو سرمنشي اندرس فوګراسموسن په افغانستان کې د ناتو پوځیانو په چوکاټ کې د ګرجستاني پوځیانو رول وستایه. په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت تر روان میلادي کال په پای کې بشپړیږي، خو دا تړون په هغه صورت کې چې افغانستان او امریکا امنیتي موافقه لاسلیک کړي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې لپاره محدود شمیر پوځیان پرېږدي. د افغانستان او ناتو ترمنځ امنیتي موافقه لا نهایي شوې نه ده. روانه اونۍ د افغانستان حکومت له ناتو وغوښتل چې له افغانستان سره امنیتي موافقه لاسلیک کړي، خو د ناتو چارواکو مخکې ویلي وو تر څو چې افغانستان له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک نه کړي ناتو به موافقه ونه کړي. د افغانستان او امریکا د امنیتي موافقې د لاسلیکېدو په صورت کې به ناتو او امریکا په افغانستان کې د 8000 او 10000 ترمنځ پوځیان پریشتي. حاضر دمه په افغانستان کې 9000 نړیوال پوځیان میشتي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي راډیو هم د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د پاکستان د حکومت له مرکچیانو سره د خبرو لپاره د طالبانو استازو پرون وویل په پاکستان کې تر هغو د سولې چانس نشته چې حکومت شرعي قانون نوي نافذ کړی او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي. د دواړو خواوو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د سه‌شنبه په ورځ هغه مهال ناکام شو چې حکومتي پلاوی د طالبانو له لوري له نومول شوې کمیټې سره له خبرو انکار وکړ او وی ویل د پلاوی د جوړښت په اړه وضاحت غواړي. ټاکل شوی چې د دواړو خواوو پلاوی نن یا سبا بیا سره وویني، خو د خبرو لپاره دقیق ترتیبات نه دي نیول شوي. د طالبانو له لوري د نومول شوي پلاوی مشر مولانا سمیع الحق فرانس پرس خبري اژانس ته وویل په سیمه کې به تر هغو سوله را نشي چې د پولې پورې غاړه امریکایي پوځیان موجود وي. د طالبانو د پلاوی بل غړي مولانا عبدالعزیز فرانس پرس خبري اژانس ته وویل له شرعي قانون پرته به طالبان د خبرو حتی 1% هم ونه مني، که یې ځینې ډلې هم مني نور یې نه مني. خو د پاکستان حکومت حاضر نه دی چې د خپل هیواد پر اساسي قانون خبري وکړي. له همدې کبله دواړو خواوو په دریځونو کې د توپیر زیاتوالی د دوی د سولې په خبرو کې پرمختګ له شک سره مخامخوي. مولانا عزیز وویل طالبانو اصلي غوښتنه شریعت دی. د همداراز ویلي چې د پاکستان ټولې سیکولرې محکمې دې ختمې شي او د هغوی پر ځای د شرعي محکمې جوړې شي. تر اوسه پورې طالبانو سره د پاکستان د حکومت د سولې مخکنۍ هڅې ناکامې شوې او د حکومت د وروستي اقدام په اړه هم ځینې سیاسي ګوندونو او د سیاسي چارو کارپوهانو شک ښودلی دی. دوی ویلي د مذاکراتو لپاره په ټاکل شوو کمیټو کې شاملو کسانو ته په پام سره دغو مذاکراتو ته خوشبین نه دي. د ازادي راډیو خبریال په کوټه کې بارکوال میاخیل د دغو مذاکراتو د بریالیتوب، د ملکي حکومت د جدیت او اخلاص او دغه راز د پوځ او استخباراتي ادارو د دریځونو په اړه په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له ایالتي مشر عثمان خان کاکل سره مرکه کړې ده.
عثمان کاکر صاحب د پاکستان حکومت چې اوس د پاکستان له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیل کړی دی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند آیا په دې مذاکراتو کې برخه لري او څه موقف لري د دغو مذاکراتو په اړه؟
تاسو ټولو ته معلومه ده چې په دې کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي برخه نه لري، نه مشاورت کېسته، نه شراکت کېسته، نه برخه کېسته. او دویمه دا ده چې تاسو ویناستئ چې دوی د دواړو خواوو چې کومې کمیټیانې جوړې شوي دي ډېر بېخي ناشوده ده، ګوندونه دي، ولسونه دي، ډېر لوی نماینده نماینده د شا له خوا په زرګونو لکونو انسانان ولاړ دي، طاقتور ګوندونه دي او پارټیانې دي. او نغه دي د دې کمیټې کوم د دواړو خواوو زه په صد کې نوي برخې دي، هغه د چیلنجن صدارو د خوښ خلکو د هغوی نږدې خلکو داخل پکښې. نو د دې مذاکراتو د دې کمیټې راتلونکی ما ښکاره کېږي داسې سي خوندور به نه.
نو څنګه چې تاسو وویل نه په دغو کمیټیو کې د خپلو د قبایلو خلک ګډون لري، ځکه چې د طالبانو لوی مرکز هم په وزیرستان کې دی، او نه په دغو کمیټیو کې د پښتنو چې هغه خاص ملتپال ګوندونه دي په دې کې برخه نه لري. څه فکر کو چې مرکزي حکومت په دې کې سنجیده نه دی چې دغه مذاکرات په کامیابۍ سره ترسره سي؟
سورتو ګوره دواړو خواوې سنجیده نه ښکاره کېږي. واقعتا هم موږ د دې مسلې هر پخوا موږ ګوند موږ پارټي د ډېر وخته دا ویلي دي چې د دې اصل مسله دا ده چې تر څو پورې د اسلام آباد واکداران، د پنجاب واکداران، خاص کر زموږ انټلیجنس ادارې، فوج خپله پالیسي نه یې بدله کړې کېږي، دا حالت نسمې نه. دوی به دا د بل د وطن د نویلو دا د توسیع پسندانه ځایم د پلانې لکه به مني، زما د ملک صوبه به جوړېږي، زما په خوښه به هلته خل ناستي پر کابل باندې، تر څو پورې دا د ګمراهۍ نظریې او د دوی شوم مقاصد سي دي دغه نه یې له کړي د عدالت نسي سمېدنه. هغه دوی له کوي نه، دوی اوس هم بالکل افغانستان یو آزاد ملک نه ګڼي.
چې اوس دغه د مذاکراتو لپاره پیل شوی دی، فکر کوي چې په دې کې هم تر مرکزي حکومت زیات د پاکستان د پوځ او د استخباراتو رول دی؟
ولې نه دی، دغه سوال نه دی چې د جنس ادارې فوج دي د خارجه پالیسي د دارابري یا خاص کر افغانستان موضوع کې یو څوک هم نه لکه نه څوک ژغی نه ټول
که فرضاً پوج او استخبارات په دې کې لاس ولري، نو آیا دا نه ویني چې پوج هم دې ته تیار شوی دی چې دغه له طالبان سره مذاکرات وسی؟
نو څه خدای شي نقش نشانه نشکار کړی چې دې تیار شوی دی. ګور دوی به دا پالیسی لکه په افغانستان کې مداخلت لاسونه پالیسی به دې ختم کړي، الا لیلان به وی استر وسم کوله زیات نه کوم به دا حالت سمیج دا دوی ستدي او ارزي وخت لپاره په دې روغ سر غواړي چې بیا موږ افغانستان د پرور خلاص دوسم دغه ویای چې شته ادب او بد تعلیم شوشه د شتګرد او بد دي کوم سم ځین خلک ستا په دې ادارو کې دوی ویای چې د زموږ یې سجز دي زموږ اساسه ده د ځین د شتګرد سي دی و دغه دوی ویای دوی به دغه پالیسی لکه بیا نه جنگ واړي نه مذاکرات کوي
خو قرار کړی ملکی حکومت خدام ویل دي چې موږ به هڅه کوو چې افغان طالبان له افغان حکومت سره په خلاقو او دوی ترمنځ روغ جوړ وکړو، نو آی په دې خبر کې اخلاص نه ویني؟
ګورن معنا دغه د دوی خل دي، دوی وسر په خلاقو دا خدای مانی تر اوسه خنه منله دا خبر وسخه دا خبر منی دا خبر ثابت اسول ده د دوی خل په کارم دا د پښتون افغانم په دې ځان پوک بنیادی خبر ده څه بنیادی خبر سی ده دا جنگ سی ده د بنیادی تو د لاهور د کابل تر مابین لاهور دا نه غواړي چې افغانستان د یو آزاد جمهوریت ملک پر امن قراری دی پکشی پر مختلف ملک دی دا د دې ځای حکومت سی دی دا مخلص نه دی د دې ځای اداري سی دی حکومت سی دی اداري دی ته نه لکی نه نه هغه اختیار په خارجه پالیسی کې د پارلیمنت نه دی د جیچ کې ودی
ورسته پښتنه مدا ستاسي ګوند د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې شامل دی. تاسو به خبر یاست چې په کوټه شهر کې په تیر دوه میاشتو کې د طالبانو ځین مشران په مرموز ډول ووژل شول د نامعلومو کسانو لخوا، او په تیر ورځو کې د افغان علماو د اتحاد مشر شیخ عبد الله زاکرین ووژل شو. څه فکر کوئ چې په دغه وژنو کې څوک لاس لري؟
ورته شتول ته معلومه نه شي دا زموږ صوبای حکومت زموږ اتحادیان لرو دا واځي ویل دي چې دلته د مرګونه کې ژه او فلانه کې ژه دغه کې سره پښ لاسونه، مګر په دې کې دا دی چې هر راغه طالب د خپل وطن سره، د خپل ورور سره، د خپل قام سره، د خپل ملت سره جوړول غواړي، هغه خپل سر باید دی.
په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له ایالتي مشر عثمان خان کاکړ سره له پاکستاني طالبانو سره د اسلام آباد د سولې د هڅو په باب مرکه وه. دی وایي په د مذاکراتو لپاره په ټاکل شوو کمیټو کې شاملو کسانو ته په پام سره دغو مذاکراتو ته خوشبین نه دی چې هغه به بریالی مخته لاړ شي.
1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د بریتانیا یو پوځي کارپوه وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې په خپله د راتلونکو انتخاباتو امنیت ټینګ کړي. دغه کارپوه همداراز ویلي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان د دې شانس نه لري چې له پوځي لارې واک ته ورسیږي. په اړه نور تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
یو پوځي څېړونکی پرون وویل طالبان د خیال په دنیا کې اوسي او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته خپلو هدفونو ته د دوی د رسیدو چانس خورا لږ دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ د مزکنیو وسلو جکپوري غړي ډګرمن بن بری وویل افغان امنیتي ځواکونه بلواسط هلې ځلې کاملا په کنټرول کې لري. د په عین حال کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه باید د حمل د 14 منیټې د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو امنیت په بریالیتوب وساتي، خو ګرانه ده چې اټکل وشي چې واک به په افغانستان کې په سولیز ډول انتقال شي. بری وویل په 2014 میلادي کال د طالبانو پوځي حمله ناکام شوه. په کابل کې د دوی حمله که څه هم سیاسي اغیز درلود، خو له امنیتي پلوه بې اغیزې وي. د پلندن کې د ستراتیژیکو څېړنو د انسټیټیوټ په مرکز کې فرانس پرېس خبري اژانس ته همداراز وویل چې اوس موږ وینو دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د بلوازد عملیات په بشپړ ډول په کنټرول کې لري او افغانستان ساتي. د دغه انسټیټیوټ د اصلي کالني راپور لخبرولو وروسته وویل افغان امنیتي ځواکونو هغه سیمې شو ساتلې شوې چې ناتو پوځیانو له وسلوالو طالبانو څخه په جګړه کې نیولې وي. د اټکل وکړ چې د 2015 میلادي کال د جنوري په لومړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړیږي، د افغانستان حالات غالبا داسې وي لکه نن سبا چې دي. ډګرمن بری چې په بوسنیا کې د ناتو پوځیانو قومندان و وویل ناتو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي له لوري د امنیتي موافقې پر نه لاسلیک کولو ډېر اندېښمنه ده. د امنیتی موافقه نه لاسلیک کېدل په اوج مهال کې د افغانستان امنیت او ثبات ته خطرناک و بلل.
د بلخ د امنی قومندان هم ډاډ ورکوي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به کلک امنیت ونیسي، خو په عین حال کې د کاندیدانو څخه هم غواړي چې په خپلو کمپاینونو کې له ماشومانو او د ښوونځیو له زده کوونکو څخه کار وانخلي. په اړه نور حالې له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپورټ کې.
لدې سره چې بلخ ولایت په وروستیو څونه یو کې د مختلفو نامنو شاهد و، خو اوس مهال د بلخ ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وایي دغه کسان امنیت به په بشپړ توګه تضمین کړي چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو کمپاین په دې ولایت کې پر مخ وړي. جنرال رحیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د بلخ ولایت 50 سلنه پولیسو ته دنده ورکړل شوې ترڅو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو د کمپاین پر مهال د دوی د احساسو امنیت تضمین کړي. د امنیت قومندان همدارنګ زیاته کړه چې د بلخ پولیس پوره امنیتی تدابیر لري ترڅو د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې نوماندان وکولای شي خپل کمپاین په امن فضا کې ترسره کړي. هغه وایي تر دې دمخه د رای او مرکزونه په دې ولایت کې په لوړه کچه لامنیتی ګواښونو سره مخ ول چې اوس مهال د کچه 50 سلنه راکمه شوې. د بلخ د امنیت قومندان همدارنګ د ولسمشرۍ له نوماندانو څخه وغوښتل چې د امنیتی مسایلو له وجې خپل کمپاین په ماشومان او یا هم د مکتب په زده کوونکو باندې نه ترسره کوي. جنرال رحیمیه پاړه داسې وویل
د بلخ په ولایت کې کمپاینران کولای سي چې ټولو ولسوالیو ته آزادانه تګ را تګ وکړي. موږ به خط و سیر امنیتی خط و سیر هم ورته ونیسو، ان شاء الله هیڅ مشکل به نه وي، د کمپاین امنیت به یې ونیسو. ولې یو شی چې زه تقاضا لرم هغه دا ده چې دوی د مطابق د طرز العمل د انتخاباتو او مطابق د قانون اجراتو فقط د ما خواهش په هغه وخت کې هم دا اوس هم دا ده چې د مکتب د شاګردانو نه او له اطفالو نه د دوی په کمپاین کې استفاده نه کوي، ځکه تجربو دا ښودلې ده چې داسې مسایلو نه چې د مکتب د شاګردانو او لاتخوړو اطفالو نه دوی استفاده کړې وي هلته خدای ناخواسته که کومه حادثه وشي تلفات به هم ډېر وي.
هغه وایي د تېرو ټاکنو پر مهال تجربې دا ثابته کړه چې نوماندانو خپل کمپاین ته د لا رنګ او بوی ورکولو لپاره ماشومان او د مکتب زده کوونکي دې ته هڅول تر څو یې کمپاین ترسره کړي. د بلخ ولایت د امنیت قومندان وایي چې د ټاکنو د کمپاین پر مهال به پولیس په بې طرفه توګه خپله اصلي دنده چې د امنیت تامینول دي پر مخ بیایي او د ټاکنو په پروسه کې به هیڅ ډول مداخله نه کوي.
د انتخاباتو په اړه مطالب د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ په تمه د ازادي راډیو ډاٹ کام. د افغانستان موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکو خپل څلورمه ژمنۍ اکاډمۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسوله. دغه اکاډمۍ د بهرنیو هنرمندانو په مرسته په اوو اونیو کې تنظیم شوې وه. په دې پروګرام کې هر کال د ژمي په رخصتیو کې افغان زده کوونکي د بیلابیلو ولایتونو څخه راټولیږي او په مسلکي ډول موسیقي زده کوي. هره دوره اکاډمۍ د کنسرټونو په وړاندې کولو پای ته رسیږي چې پرونی پروګرام ته په کابل کې د ازادي راډیو خبریال فریبا ظاهر ورغلې وه.
دا د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د څلورمې اکاډمۍ د ختمېدو محفل دی چې په کابل کې د استقلال سي په تالار کې ولمنځل شو. دغه انسټیټیوټ هر کال په کابل کې د موسیقي ژمنۍ اکاډمۍ دایروي چې له بیلابیلو کنسرتونو پروګرامونو سره مل وي. سږ کال هم دغه تنکیو افغان ځوانانو انجونو او هلکانو د ژمي اوونیزه دوره پای ته ورسوله او د خپل موسیقي درسونه د ختمې په کنسرتونو سره ولمنځه. د دغه انسټیټیوټ د چارواکو په خبره سږ کال یو ځانګړتیا چې له نور کلونو سره توپیر لري دا دی چې دغه زده کوونکي دوی شپې پرله پسې کنسرت ورکوي چې یو یې دادی په کابل کې ترسره شو او بل کنسرت به په عمان هیواد کې کیږي. البته چارواکي وایي چې شاوخوا اویا افغان زده کوونکي به د عمان هیواد په بلنه هلته ورځي او کنسرت به ورکوي. په دغه انسټیټیوټ کې په مجموع کې 150 تنه افغان انجونې او هلکان د موسیقي په زده کړه بوختي چې له دې لارې د دوی په وینا هڅه کوي چې نړیوالو ته وښيي چې په افغانستان کې یوازې جنگ نه دی بلکې دلته نړۍ کولای شي چې له افغانانو سره د موسیقي په ژبه هم خبرې وکړي او استعدادونه یې وازمایي. په نننی کنسرت کې لسګونه تنکی ځوانان له افغاني جامو سره راغلي او د بهرنیو استادانو په مرسته یې افغاني موسیقي په ژوندۍ بڼه وړاندې کړه. دلته د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي په کابل کې د امریکې، فرانسې او کاناډا د سفیرانو په ګډون سلګونه افغانان د کنسرت لیدو ته راغلي دي. په دغه کنسرت کې په کابل کې د امریکا سفیر د افغان ځوانانو استعدادونه وستایل او ویل چې د افغانستان موسیقي په تیرو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. جیمز کاننګ هم ویل چې امریکا د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ سره په تیرو کلونو کې هم مالی مرسته کړې او د راتلونکي ژمنۍ دورې لپاره د نورې مرستې ژمنه وکړه.
د امریکا سفارت ویاړ لري چې دوه کلې د دغه انسټیټیوټ سره مرسته کړې او ویاړ لري چې د سکل د ژمنۍ اکاډمۍ ابتکار تمویلوي. راتلونکي دوه کاله به هم موږ د ژمنۍ اکاډمۍ او هم د بهرنیو میلمنو لپاره د اوسېدو د ځای لګښتونه ورکړو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. پر دې وزارت سربیره د ساشکل د موسیقي له دغه ژمنۍ اکاډمۍ سره په افغانستان کې د امریکا، کاناډا، ډنمارک سفارتونو او ګویته انسټیټیوټ او بریټیش کنسل مالی مرسته کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت دغه ډول پروګرامونه نړیوالو ته د افغانستان د کلتوري ارزښتونو د ورپیژندلو یو ښه فرصت بولي. د دغه وزارت مرستیال محمد آصف ننګول:
تبادل فرهنګي
و د فرهنګي، اقتصادي او سیاسي ارزښتونو تبادله کولای شي په نړۍ کې د ښه ژوند او یووالي زمينه برابر کړي. نو ځکه دغه ډول پروګرامونه د موسیقي زده کړه او د موسیقي کلتور له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو د لا ټینګښت لپاره یو بهانه ده.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ څلور کاله د مخه په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ او هر کال د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لکه البانیا، استرالیا، بولیویا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، فرانسې، ګرجستان، جرمني، هندوستان، ایران، روسیې، انګلستان، امریکا او ځینو نورو هیوادونو څخه د هنرمندانو کوربه وي. د غرض افغان زده کوونکي هم په دغو څلور کلونو کې ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي او د چارواکو په خبره په راتلونکي کې به هم خپل سفرونو ته دوام ورکړي. د دغه کنسرت په یو برخه کې یو شمېر بهرنیو هنرمندانو د افغانستان کلاسیکي سندرې په کلاسیکو افغاني آلاتو وړاندې کړې چې د ګډونوالو لخوا یې تود هرکلی وسو.
په همدې راپور سره نور د مطالبه د وړاندې کولو لپاره وخت نه لرو. دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لړه کې او حقیقت ستې پروګرام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت لمرستیال ایمل مرجان سره په فضا کې د افغانستان د لومړنۍ سپوږمکۍ پر مسلې غږېدلی و. خو لومړی د انصاف په لړه کې واورئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یک سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
په دې خپرونه کې د لغمان ولایت د اوسیدونکو ستونزه تیرو چې وایي کلی ته یې له دې عمله برېښنا نه تیریږي چې وایي د سیمې د برېښنا د ریاست یو مشر ترې لسګونه زره افغانۍ د رشوت په توګه غوښتي دي. د دغو خلکو استازي محمد حارث له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویل
عبدالحارث او د لغمان ولایت د مرکز څخه تاسو په تماس یم. مشکل همدا ده، برق ده، برق نه ورکوي. برق مرکز کې پروت است، یو کیلومتر لري، یو کیلومتر مرکز نه لري. دا هغه ریاست د برق نه یو کیلومتر، خو برق ورته نه ورکوي. نه پوهېږو چې څه رقم چې زور ته سپینګیری زینو زي بیس وي، کله وایي دا زمونږ میترخانی بنده، کله وایي پایې خلاص شوي. هغه سپینګیر راغلی چې وایي درې لکه روپۍ ټول کوي، یو نیم لکه روپۍ سونه ورته ټول کړی. هم سراب سره ده ولکه پوه شو هغه نه کوي. دا خو زمونږ حق ده، ولې زمونږ حق نه کوي؟ ولې قانوني کار ده؟ ولې مرکز کې خپل هغه فرم یو بل کس وویل چې هماغه ساحه کې اولین کلی زمونږ ده، که نه چې مونږ ته باید بس ورکړي، که نه پایې ورسوي. خو بس دا کار نه کوي، نه پوهېږو څه چلو کړو. دې سره مې
دا پیسې څوک غواړي؟
سپینګیر هغه راغلی، رئیس د برق غواړي پیسې. وایي چې پیسې ورنه کې هېڅ کار نه کېږي. دا چوکۍ مونږ په ډالر اخلو چې داسې پوره نه کړو، څه رقم یې وکړو.
دا د برېښنا رئیس وایي،
خپله وایي همدغسې وایي. سپینګیر راغی، ټول آخر سپینګیر یې وویل مونږ هم نو مخ هلته ځان مکتب کی زمانے ریاضیدان زمانی مو سے من خپل هم ضرورت نه جو سپینګیر خو اخر نه شمنګ ولو درې چلا یو لاند د ازادي راځو ته زنګ وک زمون دا مشکل حل کی لوړ پور چارواکو ته ورسوي.
کای تاسو غوښتنه ونه منل شي نو تاسو به څه وکي؟
څه کوو نو بل چاره نه شتال ته چرای شي. کوئی خلک وي چلا دا مخالفین سره زی د سره زی هغه سره زی، خو مجبور ده چې خپل حق مخ دفاع نه شي کولای. مجبور چې یو چاره وکي، یو طرف نه یو طرف لاره چې خپل حق مخ دفاع وکي. خلک وي چې مخالف سره زی نه تاسو کوي، خو اندغه یو لاره چې خپل حق مخ دفاع نه شي کولای. مجبور چې یو لاره وټاکي، نو چې دا حق دی، عمومي حق دی، زمونږ حق ده، که نه زمونږ د کلي د وطنوال د لغمان ولایت چې دا زمونږ حق نه ورکوي. خلک وایي چاره داسې وکړه، خو مجبور دی مخالف ته لاړ شي، داسې کړي، بله چاره نه وي. نو
مونږ په همدې اړه د لغمان ولایت د برېښنا له رئیس سره مرکه کړي، خو تر دغې مرکې د مخه مو د لغمان د والي ویاند سرحدي ځواک څخه د دغې ستونزې په اړه وپوښتل.
لغمان ولایت کې چې کومه برېښنا د نغلو نه راغلې ده، هغه برېښنا 14 میګاواټه مکمله را رسېدلې ده. یوازې مشکل د تخنیکي وسایلو په نشتون کې ده، لکه پایه شو، لین شو، او ځینې نور هغه وسایل چې په دغه برخه کې په کارېږي د هغې نشتون دی. چې په دې اړه والي صاحب څو ځلې د برېښنا شرکت سره، همدارنګه د اوبو انرژۍ له وزارت سره تماس ونیو، چې د همغې په نتیجه کې د 1993 کال دپاره د لغمان ولایت لپاره چې د برېښنا شبکې د توسیع په دغې خطر باندې $2 میلیونه منظور شول، چې په 93 کال کې به دغه تخنیکي وسایل په دغې چې 93 قلمه کېږي، هغه به د دغې پیسو نه چې ځانګړې شوي دي دا به اخیستل کېږي، چې انشاءالله په دې سره به دا شبکه پراخه شي، چې نه یوازې مریم کلی بلکې نور هغه کلي چې په مرکز کې دي او تر دې دمه ورته برېښنا نه ده رسېدلې هغې ته به هم برېښنا ورسېږي.
د ستاسو کومه احصایه لرئ چې کوم کلي نور دا برېښنا نه لري؟
خو مرکز کې هم لکه همدا مریم کلی شو، د دې ناخوا تجګری او قریه ده، د زیارت دی، د عمرزیو خلک دي چې هغې ته هم برېښنا نه ده رسېدلې. دا ځینې نورې قریې دي چې هغې ته برېښنا نه ده رسېدلې. نو انشاءالله چې دغه پیسې را ورسېږي او دا تخنیکي وسایل واخیستل شي، په دې سره به په راتلونکي کال کې د لغمان ولایت د ډېرې اوسیدونکو د برېښنا څونځال شي.
او ډېر خزواک سپ د مریم کلی اوسیدونکو ادعا کوي وای چې د لغمان د برېښنا رئیس سپ د دوی نه پیسې غوښتي ویل کته سو پیسې راکې چې البته دوی درې لکه افغانۍ وای چې رئیس سپ ژمنه کړې چې درې لکه افغانۍ راکې نو زر به تاسو ته برېښنا درکما. یا دا واک رئیس سپ لري
کدی ته دا خبره چیرته په همدې شکل سره کړي او دوی ثبوت ولري کولی شي د دوی په مخ د ولایت د چې همدغه ستونزه له والي صاحب سره شریکه کړي او خپل ثبوتونه وړاندې کړي. او والي صاحب هم په خپله ژمنه ولاړ دی ځکه چې د مقررۍ پر وخت یې همدا خبره کړې وه که چیرې زه هر رئیس په د اداري فساد په تور باندې چې په هغه باندې ثبوت شي یا رشوت یا بل څه چې هغه باندې ثبوت شي او شواهد پیدا کړم نو زه به پرته له دې چې مرکز ته وګورم هغه به سمدستي څارنوالۍ ته معرفي
کړي. دوی وایي چې رئیس صاحب دوی ته ویلي چې دا څوکۍ ما په ډالر واخیسته ده. نو تاسو یې نظر حکومتي څوکۍ ختیځ زون کې په ډالرو یا په پیسو خرڅېږي؟ دا څنګه دا واقعیت لري؟
زه خو په دې اړه فکر نه کوم که داسې خبره یې کړې ورته. خو ما وړاندې هم وویلې زه بیا هم هماغه خپله خبره تکراروم که چیرې په دغه برخه کې هر قسم شواهد چې هغه د دې د خبرو ثبوت کېدلی شي او په هغې باندې اثبات کېدلی شي د دې په مخ د ولایت دروازه خلاصه ده. دې سر لامدانن نه کولی شي چې هر د قوي له ما سره تماس کې شي ملاقات ورته زه تنظیموم له والي صاحب سره د خپل ستونزه شریکه کی.
د خبرونه له بهیر سره سم مونږ باید په دغه خبرونه کې اوریدونکو له حکومتي او نور مسؤلو کسانو سره مخامخ خبرو ته کینو. خو ځینې وخت د ملحوظاتو او د لارې د لریوالي له امله نشو کولای دغه بهیر عملي کړو. نو له همدې امله مو د لغمان ولایت د برېښنا له رئیس سره د ټلیفون له لارې مرکه کړې چې پام مو ورته راړو. انجینر صاحب اکرام الله عابد میتلام ته نږدې د مریم کلي نه خلکو زنګ والی دی. دوی وایي چې د برېښنا مشکلات لري او تاسو دوی ته دغه برېښنا نه ورکوئ. علت څه ده ولې دې کلي ته برېښنا نه ورکول کیږي په داسې حال کې چې دوی وایي دا مرکز ته ډېر نږدې کلی دی؟
مریم کلی د مهترلام د ښار څخه 2 کیلومتره په اندازه فاصله لري، لیکن بدبختانه کله چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اوبو انرژي وزارت د هندي کمپنۍ سره قرارداد کړی و، قرارداد څو کاله وړاندې کړی و، د امنیتي ستونزو له امله ولاړو. وروسته چې بېرته بیا موږ په کار پیل وکړ، د مریم کلی اساسي ستونزه دا وه په هغه وخت زمان چې دوی سړک نه درلوده. البته سړک یې درلوده خو عرض یې 2 متره و چې کرن او هغه ټیلر چې په دغه سیمه کې پایې وې او 50 کنواز یې نه درلوده، په دې مسیر باندې نه شو کولای موږ دا پایې د مریم کلي ته دا شبکه تمدیسي. بیا دې څخه وروسته موږ وغوښتل چې د خلکو ځمکو کې که چېرته موږ سره خلک دا ومني چې دا پایې سړک کې خو نه کېږي چې د خلکو ځمکو کې تېر وکړو، یو تعداد ولسونه چې ځمکې پکې تللې هغوی د دې ممانعت وکړ چې دا پایې زموږ په ځمکه کې مه تېروئ. نو بیا هماغه وخت چې دا پروژې کار بند شو د مریم کلي ته، نو دا ویشه د بخش چې ده البته دا تخنیکي ویشه ده، سبسټیشن چې برېښنا راځي یا د ښار له منځه یو دایره نیول کېږي چې چېرته هغه تخنیکي معانې نه وي هغه ساحې ته موږ برق ورکوئ شو. نو دوی دا د سړک ستونزه وه، د سړک د ستونزې په اساس باندې په هغه وخت زمان سره موږ ونه شو کولای چې دا شبکه ورته تمدي.
یعنې اوس به دوی ته برېښنا ورکړ شي؟
هو، اوس تېره ورځ د اوبو انرژۍ وزارت یو قرارداد وکړ چې تاسو به هم لیدلي د میډیا له لارې، هغه د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې ده. د دې خلکو سره به بیا موږ خبره کوو که چېرته دوی په خپلو ځمکو کې وغواړي چې په خپلو ځمکو کې موږ سره د دې په دې موافقې ته ورسېږي چې په خپلو ځمکو کې پایو ته ځای ورکړي، موږ کولای شو چې برېښنا ورته ورکړو چې د راتلونکې میاشتې په اول کې به د دوی کار شروع کېږي. او واقعاً دوی ښار ته نږدې دي. متاسفانه دا د سړک ستونزه د دوی ده چې موږ دغه د شبکې د تمدید مخه نیولې وه. که چېرې بیا هم دوی په دې باندې ممانعت وکړي چې خپلو ځمکو کې موږ ته د پایو لپاره ځای رانه کړي، شاید بیا پاتې شي له دې پروګرام نه.
هو، او دا د سړک مشکل یعنې اوس حل شوی؟
د سړک مشکل هم نه ده حل شوی، سروې شوې ده. د انکشاف دیهات لخوا نه چې دا هغه دي دوی پورې مربوط ده، انکشاف دیهات ریاست پورې ده، هغه دي د قریو او د ولایت تر منځ چې کوم دا سړک دي دا دوی پورې مربوط ده. موږ خپل کار ته امادګي لرو که چېرته دوی موږ سره موافق شي.
نو پایې به څنګه ورته انتقال کوي؟
نو پای زموکو کې دراتیزم کې کوم فصل چې ده د حتمی دې په مالیږي ځکه چې سړک دې دوی ګنیم متر عرض لري
انجینر صاحب د میتالام د مریم کلی نه یو کس مونږ ته زنګ والی او هغې وویل چې اصلي خنډ په دغه لاره کې چې د دوی کلي ته برېښنا نه لیږل کېږي تاسو یې دغه مسله څنګه تاسو ارادوئ که منئ دا خبره آیا تاسو داسې کوم ممانعت په شخصي توګه کړې؟
زه فکر کوم چې دا به د خاص خبره نه وي. همدغه یو علت دی د شبکه سازي تخنیکي معاینې کونه لري.
انجینر صاحب ډېرو بخې یو کس زنګ والی او مونږ ته یې ویلې داسې تور البته پوره کړو، یا یې دا یې وکړه چې تاسو د دې کلي د اوسېدونکو نه تاسو 3,00,000 افغانۍ غوښتي. دوی وایي چې مونږ کور په کور ګرځو، تر اوسه هم 1,50,000 افغانۍ ټوله کړي دي او دلته خلک ډېر نیستمن دي. څنګه دغه تور دغه ادعا تاسو منئ که څنګه؟
معمولا د دې کلي یو مشر ده چې خپله په لغمان ولایتي اداره کې امیر د اولمپیک د استاد بادام ګل منتظم هغه هم شاید په جریان کې چې امنیتي ملي ماته خپله ویلې چې د مریم کلي کې دغسې پروسه روانه ده چې د باغ د تېرېدلو په نوم باندې پیسې ټولېږي. چې مونږ امنیتي ملي راپور راکړو، مونږ راسن خبره د مقامي ولایت او امنیتي ملي ځواکونو سره شریکه کړه چې بالاخره هغه پروسه مو پشنډه کړه. دا یو تعداد تقریبات دي معمولا څوک چې غوښتنه کوي او د هغه د دوی غوښتنه پوره نه شي هغه غیر قانوني دي.
دوی تاسو خی دوی تاسو فقط تاسو نوم اخیستی وایي چې تاسو د دوی نه 3,00,000 افغانۍ غوښتي. دغه 3,00,000 افغانۍ که غوښتل شوي آیا رسمي دي که غیر رسمي؟
نه، دا بېخي غوښتل شوي نه دي. او که چېرته غوښتل شوي وي په لغمان کښې امنیتي او کشفي ارګانونه ده، او که چېرته دوی ثبوت وړاندې کړي په دې شرط باندې که دوی تور نه لګي ثبوت دې وړاندې کړي، مونږ هر وخت حاضر یو چې دوی سره د دغه 3,00,000 افغانۍ لپاره سپیناوی وکړو. خو دا خبره پرې بېخي نشته ده، لیکن دوی خپله داسې یو پروسه روانه کړې وه چې د لغمان امنیتي ملي ریاست هم په جریان کښې ده چې پروسه یې ورته په وخت زمان ما ورته خبر ورکړ.
کومه پروسه؟ هدف هم کومه پروسه ده؟
هدف دغه پروسه ده چې یو کلي ملکان یا دی په لغمان کښې د انتخاباتو مخه ده د ولایتي شوراګانو یو کاندید خپله ځي یو کلي ته درېږي چې زه تاسو ته برېښنا را وړم پیسې ورته زه ورکړم.
نه نه، دوی فقط مشخص د تاسو نوم اخلي، وایي 3,00,000 افغانۍ غوښتي، په دغه صورت کښې 3,00,000 افغانۍ ما ته راکوي زه یې تاسو کلي ته برېښنا درکوم. دغه خبره
نو بیا په دې اړه ما مخکې هم درته یادونه وکړه چې دا خبره قصد یي صورت نه ده میندلی. که چا ته مې ویلي هغه سړی دی کولی شي چې ما سره ټېلیفون له لارې یا د تاسې د میډیا له لارې مور شي په دې شرط باندې چې د ده دغه خبره خطرناکه یي وویل شي. دلته امنیتي کشتي ارګانونه ساتي به ثبوت لري دومره په غټه سړی باندې چې کلیوالو نه پیسې ټولېږي زما په نوم باندې، نو هغه مونږ هر وخت حساب دي تاظر یو چې باید دغه هر څوک دی دا هر چا چې کړی ده هر چا چې ټېلیفون کړی ده واقعا که دا د مریم د کلي سړی کولی شي چې نیغه د تاسې د میډیا له لارې ری شي دلته کېني ما سره دا خبره مخامخ.
یعنې تاسو ژمنه کوئ چې تاسو به دوی سره مخامخ کېنئ د دغه کلي اوسېدونکو سره او په دې اړه به ورسره خبرې کوئ؟
هر وخت د تاسې طریقه د لغمان د خلکو له طریقه مونږ کولی شو دین او که دا چېرته واقعا د مریم د کلي سړی نو مخامخ تاسې ته د زنګ وی رېدي شي ما سره د کښېني د دې خبرې سپیناوي ته زه هر وخت حاضر یم. او که چېرته داسې زیاتره ازادي راډیو ته زنګ وهي چې نوم د مریم اخلي او یا بیا د بلې منطقې سړی بلې نوم هم بدل اخلي بلې منطقې نه زنګ وهي او تور لګوي نو هغه د ټېلیفون له لارې ټېلیفون ده.
یعنی انجینر صاحب وبخښئ تاسو خبره قطع کوم، که د لغمان د میتالام د مریم کلي ته برېښنا لیږل کېږي دا به دولتي او شخصي به څوک د دوی نه پیسې نه ټولوي، تاسو داسې یوه ژمنه کوئ؟
او د تاسې د میډیا له لارې زه دا ژمنه کوم چې دا ټول افغانستان په سطحه باندې دا ژمنه کوم چې د دوی نه به یو پول یو روپۍ څوک تقاضا نه کوي. لیکن ما چې مخکې مې یادونه وکړه په دې باندې د لغمان والي صاحب شاید چې دوی یوه اساسي ستونزه همدا ده د سړک ستونزه ده.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټېلیفون شمېره ده 0852200822.
حقیقت صدای له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا پروګرام مو په فضا کې د افغانستان لپاره د نسبیدونکې سپوږمکۍ ارزښت ته ځانګړی کړی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت تېره اونۍ وویل چې د یوې فرانسوي کمپنۍ په مرسته به افغانستان یوه میاشت وروسته د سپوږمکۍ څښتن شي. د پروګرام میلمه مو د همدې وزارت مرستیال ایمال مرجان دی. له ښاغلي مرجان سره به د همدې سپوږمکۍ په اړه هر اړخیزې خبرې وکړو. ډېره مننه مرجان صاحب چې زموږ د خپرونې میلمانه شوئ.
ډېره مننه لودین صاحب محترم تاسو څخه
کور آباد. مرجان صاحب که په سر کې دقیقا وایي چې څو ورځې وروسته به افغانستان عملا د سپوږمکۍ له خدماتو څخه برخمن شي؟
څنګه چې تاسو د موږ خبري ناسته کې واورېدل، هیوادوالو واورېدل چې هغه سند چې د یوټلسات شرکت سره لاسلیک سو، د هغه سند په ترڅ کې به موږ وتوانیږو چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې، نن نه تقریبا یو میاشت بعد، به دغه سپوږمکۍ خدمات پیل کړي او افغانستان به د خپلې سپوږمکۍ چې د افغان سات یو په نامه نومول شوې ده، د خدماتو څخه به ګټه اخیستل شروع کړي.
یعنی یو میاشت وروسته تقریبا دغه سپوږمکۍ عملا په خپل کار باندې پیل کوي، د افغانانو لپاره به عمده ګټې څه وي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. سپوږمکۍ طبعا هغه وسیله ده چې موږ کولی شو خپل هغې سیمې چې هغه ډېر غرنۍ سیمې دي او هلته موږ نشو کولی چې فایبر وغځو یا موږ د مایکروویو انتنونه ولګوو هغه وغځو، موږ کولی شو چې هغه سیمې د سپوږمکۍ له طریقه د فضا له طریقه یو بل سره وصل. مثال په توګه که موږ وغواړو چې د وزیربخان شفخانه بدخشان په د غروب څوکو کې یو کلینیک سره وصل کړو، نو د دغه سپوږمکۍ طریقه موږ کولی شو هغه ډیټابیسونه د ډاکټرانو یا د کلینیک معلومات د سپوږمکۍ طریقه د وزیربخان نه د نورستان یا د بدخشان یا د هلمند په لری پرتو سیمو کې وصل.
یعنی د حکومت الکترونیکي کول لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې د څکل سه یو بندر کې یو نوم ثبت شو هغه ډیټابیس کې شریک کیږي ټول ملک ته، دغه هدف؟
بله، د ډیټابیس جوړول خدای یو برخه ده، خو دې وصلول د سپوږمکۍ طریقې ډیر اسانه کیږي. دا یو برخه ده چې حکومت ته د حکومتداري په خکول کې ګټور ورته. دوم برخه تجارتي برخه ده. تجارتي برخه ده چې مونږ به وتوانی ګو خپل هغه انټرنیټي شرکتونه چې وګوي اوس د نړیوالو شرکتو څخه یا نړیوال هغه شرکتونه چې سپوږمکۍ لري، یو غوښنه څه وخت دوی د سپوږمکۍ کې یو برخه ظرفیت رانیسي، هغه دوی په ډیر قیمته تمامېږي، ځکه چې د موږ شرکتونه هغومره پیاوړي شرکتونه نه دي چې دوی وکړي چې 100 میگا هرتز د سپوږمکۍ ظرفیت رانیسي. دوی همې ضرورت د 50 تر 100 تر 100 میگا هرتز لري او دوی بیا دغه ظرفیت نسی کولای چې په شکل دی اول لاس د نړیوال سپوږمکۍ نه خریداري کی. په داسې برخه کې څه کیږي؟ په دغه برخه کې دوی کولای شي چې د افغانستان خپل سپوږمکۍ نه په هیڅ اول لاس مشتری په ډېر کم ظرفیت سره کوي. دوی مثلا 15 میگا هرتز ضرورت لري، دوی کولای شي هغه په ارزانه قیمت ترلاسه کړي. نو دا څو چې دوی په ارزانه قیمت خپل ظرفیت ترلاسه کړي، تبن مخکې قیمتونه ارزانه کیږي. او دریمه برخه دا هغه د موږ تاسو خپل تلویزیونونه دي، د موږ تاسو رادیوګان دي، د موږ تاسو تلویزیونونه دا اوس الحمدلله د نړۍ په ډیرو هیوادو کې دوی نشرات لري او د موږ تاسو افغانان ونو نړیوال د موږ تاسو نشرات ویني. دغه سپوږمکۍ په وسیله به وتوانی وو چې د موږ خپل د مطبوعاتو کوم ادارې سي کتلیزون د کرادیو د یو به وکړي خپل خدمات دغه سپوږمکۍ طریقه په آسیا او د اروپا څخه برخه کا او موږ سه آسیا میانه او د عربي نړۍ ته هم وځي.
یعنی د افغانستان تلویزیونونه په ډیره اسانۍ سره د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې د لیدو وړ وي، هدف هم دا ده. او برعکس داسې ګټه نه کوي چې افغانان وکولی شي په اسانه توګه د نړۍ یو سیمې تلویزیون وویني؟
دا خو بیا تجارتي برخه ده که هغه تلویزیون چینلونه چې په بهر کې دي او هغه افغاني چینلونه دي او یو غوی وواړي چې د یو خبرونه په دغه سپوږمکۍ له طریقه په افغانستان کې خلک وګوري، هغه هم امکان لري. او دا هغه د تخنیک لنګاره د سپوږمکۍ د وړتیا لنګاره دغه امکان به نن یو میاسبات د موږ تاسو په لاس کې. خو بیا پاتې کیږي دا چې آیا هغه تلویزیون په افغانستان کې دومره لیدونکي لري که نه لري، نو هغه به دوی تصمیم ده چې آیا دوی بیا غواړي چې د سپوږمکۍ په طریقه افغانستان ته نشرات وغځي کنه.
دا اوس چې عملا په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مرکز کې خلک د ډیش انتن په وسیله باندې د بهر تلویزیونونه ګوري، مثلا د پاکستان او د هند او د نور نړۍ، دا تلویزیون لیدل دغه سپوږمکۍ څخه په استفاده د څه توپیر سره لري؟
د توپیر د سپوږمکۍ او بیا د ډیشنټونونو د موږ تاسو د دفترو کورو په چاتو باندې هغه دای چې څومره د سپوږمکۍ شعاع د تا د په کوم ځای کې ستو وسیږي په هغه شعاع قوي وسیږي، خو موږ غواړو وړه ډیشنټن ته کار اخلي او که دغه شعاع د دې ضعیف وسیږي نو ته مجبور یې چې غټ ډیشنټن ولګوې.
یعنی که چېرې سپوږمکۍ فعال ستې افغانستان
افغانستان لپاره نو بیا افغانان کولی شي په ډیر ارزانه بای باندې ډیشنټن واخلي او په دغه وسیله باندې به هر ټلویزیون وګوري.
بالکل بالکل افغانان کولی شي ورډ ډیشنټن چې شپږ سنتي دی به دا سایز وو سی په غیمه نه خپل ټلویزیون وګورئ.
بله مرجان صاحب ویل کیږي چې د انټرنیټ او موبایل خدمات په برخه کې هم د سپوږمکې افغانانو ته اسانتیا رامنځته کوي. کله وضاحت ورکړي وريدونکو ته سره هم اسانتیا وي دي.
د انټرنیټ برخه لکه څنګه چې ما اشاره وکړه دا اوس مثلا د مونږه انټرنیټي شرکتونه سي دوی اکثرا انټرنیټ د سپوږمکې له طریقه افغانستان ته راځي، د فضا له طریقه چې موږ سټلایټ ورته وایي سټلایټ له طریقه راځي. دوی څه وخت خریداري کوي د انټرنیټ له نړیوال سپوږمکې څخه اگر دوی ته ډیر قیمت تمامي، لکه مخکې چې ما یاد وکړ دوی اول لاس خریدار نه وي، دوی اکثرا وخت دریم لاس څلورم لاس خریدار ووسی.
یعنی هدف هم دا ده چې اوریدونکو واضح پوښي چې اوس چې کوم انټرنیټ افغانستان کې استفاده کیږي دا دوم دریم لاس انټرنیټ ده، او کله چې سپوږمکې فعال شي اول لاس انټرنیټ به افغانانو لري او ممکن به هم
ارزانه.
بله او د سپوږمکې نه افغانان سره کم ګټه واخلي په عام ژوند کې
د سپوږمکې سکتور یا د سپوږمکې استفاده دا اکثر د ادارو پر محدودې او ادارو کې بیا تلویزیونی شبکې، رادیو شبکې، تحقیقاتي شبکې، لپهونتونو شبکې، خپل دولتي ادارې، شرکتونه د اشخاصو په ځوان کې دا بیا په دوم قدم کې تاثیر کوي. مثلا د اوس د منګ تاسو د دفاع وزارت سره یا د امنیتي ادارې سره د منګ کورنوي چار وزارت سره دوی د اوسنی ارتباطات سره هغه سپوږمکۍ له طریقې دي چې هغه تجارتي دي او دوی ترن خریداري کړې ده د افغان ساتوان سره به داسې چې د منګ د دفاع وزارت د منګ د کورنوي چار وزارت دوی به خپل شبکې د افغان ساتوان له طریقې یو بل سره دي که سرحدي لیواګانی دي او که دوی نور قماندانی دي هغه به وکړي د افغان ساتوان له طریقې سره وصل کی. نو دا په عموم کې د ادارو ته یو غټ کومک کی.
بل نه اول نه ګټي حکومت ترسيږي ادارو ترسيږي ترڅو دوی ځان ته سہولتونه رامنځته کړي په دوی قدم کې عام
به عام ځکه دوی سہولتونه کوم منظم وو سیګنو عام وګړي ترنه به ګټه اخیستای.
بله مرجان صاحب د دې سپوږمکۍ لګښت څومره کیږي چې یو میاشت تر سبا افغانستان ته خپل فعالیتونه پیلوي؟
څنګه چې موږ په خپل پریس کانفرنس کې دا ویل دي سپوږمکۍ خپل ک تاسو جوړوي نو لدرنیم نه تر 3.5 میلیون ډالر پر دی سپوږمکۍ جوړول دي او به دې لیګل فضا ته به دې څارنه او چړند او اداره کونه خپل مصارف لري. دلته چونکی د په مدار کې د کومه ساحه چې و د افغانستان مربوط و او د فریکوانس بیا دغه د استفاده حق د افغانستان حکومت هیوات ورکړ سوی ده په اساس نړیوالو قانونو مونږه راجک سولو او دغه برخه هم د طلبې ته وړاندې کړم. مونږ ویل چې کوم شرکت چې هغه د سپوږمکۍ په سکتور کې تجارت کوي مونږ سره دی یو ځای سي د مونږ له دغه مدار څخه او د مونږ له فریکوانسي نه ګټه واخلي دوی د خپل سپوږمکۍ جوړ کړي. نو دلته یو قسم مشارکت د دولت او د خصوصي سکتور ترمنځ چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت طرف نه هیڅ مصرف نه ده او ټول مصرف دغه شرکت کوي. خو وو د سپوږمکۍ د ګټو څخه مونږ به څنګه شرکت هم دغه مونږ ګټه راخلو او مونږ ته کوم تخمین چې مونږ کړای د هغه دای چې د کال تر 15 میلیون ډالر پورې به مونږ ته دغه سپوږمکۍ ګټه راوړي او دا ګټه ضروري نه چې تنه نقدي ووسیږي. دا ګټه هغه سپما چې مونږ د اوس د مونږ تلویزیونونه او د مونږ وزارتونه او د مونږ شرکتونه چې مصرف کوي د هغه سپما او هغه چې مونږ ته نقدي ګټه راځي دا دواړه مونږ تخمین 15 میلیون
یعنی په سپوږمکۍ باندې چې اوس افغانستان لپاره نسبیږي په دې باندې افغان حکومت پیسې نه دی ورکړي بلکې خپل هغه شرکت حاضر شوی دی چې په خپل پیسو باندې افغانستان لپاره فعالیتونه
کوي. بله ځکه دا د پبلک پرایویټ پارتنرشپ د پی 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 یو ماډل ده چې د مونږ فریکوانس د مونږ مدار او د دوی سپوږمکۍ دا ګډ مونږ سره په شراکت سره.
بله او دا مدار چې د افغانستان لپاره ټاکل شوی په فضا کې افغانستان د هغه لپاره څنګه کرایه ورکوي؟
دا مدار د مخابرات نړیوال اتحاد سره آی ټی یو دغه اداره د سلو کاله سیوا وخت کې کار کوي او نړۍ ټول هیوادونه دي عضویت لري. دا تقریبا لکه ملل متحد غونډه غسی اداره او بیا هغه طبیعي زیرمې چې فریکونسونه دي څو څه هغه تقسیمیږي نو دغه اداره دغه تقسیمات کوي او دغه تقسیمات د په وړیا ډول خو په مقابل کې هیوادونه آی ټی یو ته د خپل عضویت فیس د هر کال ورکی او به دغه اداره سکی دغه طبي زی می تقسیمای نو په افغانستان ته دغه مدار او د فریکوانس ورکړ سره په دیمن پیسې نه ورکړ سی چونکی چې افغانستان د آی ټی یو عضویت لري نو د افغانستان ته د دوی د عضویت مقابل کې ورکړ سره.
بله دا څه ویل کیږي چې دغه سپوږمکۍ چې د افغانستان لپاره نسبیږي دا زړه سپوږمکۍ دی، نوې نه ده، لس کال فعالیت کړی او پنځه کاله به نور فعالیت وکړي. په دې برخه کې افغانان اندېښمن دي چې پنځه کاله وروسته به دا سپوږمکۍ له فعالیت غورځي.
د هر سپوږمکۍ عمر پنځلس کاله، ځکه د سپوږمکۍ خپل هغه انرژي سره هغه له لمر نه اخلي، نو هغې کې کوم سولر پینلونه چې دي هغه تر پنځلس کال پر کار کوي، هغې نه وروسته بیا دا کارولیږي. همدغه وجه ده چې څه وخت مونږ د دې نوم کېښودو د افغان سات یو نوم په همدې کې تر پنځو کالو پورې دغه سپوږمکۍ به خپل فعالیت پر مخ وړي، او د پنځو کالو په دوران کې به مونږ د افغانستان د افسات په نامه یو اداره رامنځته کوو چې دغه اداره به بیا د دغه سکتور مسؤلیت په غاړه لري، او مونږ به تر پنځو کالو پورې یوټلسات سره خپل څېړنې پر مخ وړو چې د پنځو کالو په پای کې نوي سټلایټ سره افغانستان دوه په نامه ونومول سي، او د پنځلس کال لپاره بیا هغه وتغول سي او ترې کار واخلي.
یعنی هدف هم دا ده چې خلا به نه رامنځته کېږي. کله چې د دې سپوږمکۍ فعالیت پای ته رسیږي، همزمانه به تاسو ورسره بل نوې سپوږمکۍ د همدې شرکت په وسیله باندې نشوي. کوی چې د دغه سپوږمکۍ چې نسبي د افغانستان لپاره د دې کنټرول به د چا په لاس کې وي، د افغانانو که د بهرنیانو؟
دغه ډېره ښه پوښتنه ده. مونږ د افغانستان په نامه دغه اداره چې اوس پلان کې لرو دغه یو اداره جوړ سي، او د کابینې نه د ادارې د جوړونې اجازه واخلو. دغه اداره دولتي اداره به وي، او دغه اداره به یوټلسات چې زموږ پارټنر دی هغوی سره په ګډه باندې په کابل کې دفتر لري، او د دغه سټلایټ د ادارې او د دې سټلایټ د خدماتو تنظیم چارې په غاړه لري.
بهرنیان باید د دې سټلایټ د سپوږمکۍ په کنټرول کې دخیل نه وي؟
دوی به تابع نه، ځکه چې تخنیکی برخه دوی ته سپارل شوې ده. ځکه د سپوږمکیو د تخنیکی ادارې لپاره هر مملکت باید په لسګونو میلیونو ډالر مصرف کړي ترڅو چې دلته هغه سي څارنې ادارې جوړ سي. فلحال به دغه پروسه د یوټلسات له طرفه پر مخ وړل کیږي.
تاسو څه پلان لرئ چې په راتلونکي کې خپل په افغانستان کې د زمينه مسایده شي چې انجنيرانو روزي ترڅو؟
بالکل، څنګه چې ما یاد وکړ دغه اداره
تخنیکرانو مرستې پرته افغانانو کولای شي د سپوږمکۍ کنټرول کړي.
څنګه چې ما یاد وکړ د افغانستان اداره خاص جوړیږي هم دې لپاره، دا به یو درې څلور دیواله نه دي، خلک دي، انجنيران دي، تحقیق کې څرنن
کیږي
د دې کار په دوران کې.
خپل مخابرات وزارت تشکیل کی
دغه منی کار روان ده چې دا به د مخابرات وزارت تشکیل نه دی باندې یو اداره اوسېږي په جوړښت باندې. دا اوس مهمګاس کو چې د کومې ادارې سره یو ځای سي ترڅو دغه اداره یو باصلاحیته او په ځان ولاړې او متکی اداره اوسېږي.
خدمات به څومره مسؤول وي؟ دا اوس ټلیفوني شبکو څخه عملا غلا کېږي، دغه غلا دوام لري د سیم باکسونو په وسیله باندې. د دې سټلایټ استفاده به څومره مسؤلوي؟
سټلایټ خو تاسو صرف وسیله د ارتباط ده، د معلومات زیر راځي هغه اداره چې د معلومات تولیدي او معلومات ترلاسه کوي، دا یې غوي مسؤلیت. د سټلایټ په دې کې هیڅ رول نه لري. مثلا که تاسو یو انټرنیټي شرکت اوسېږي او تاسو له یوې نقطې نه بل نقطې ته معلومات لیږي، دا د شرکت مسؤلیت چې معلومات د تولید په ځای کې او بیرته ترلاسه کولو ځای کې دا مسؤول نه کی. د خپل سټلایټ سره هغه صرف یو ارتباطي نقطه ده چې هغه ته معلومات درنه اخلي او بل ځای کې درکړي.
یعنې د غلا امکان پکې کم ده؟
بیا هم درته وایم، سټلایټ په دې کې هیڅ رول نه لري. تاسو دا معلومات باید په خپل کور کې مسؤول نه کی، ما ته راولېږي.
نو امکان نشته چې دغه د معلومات مثلا محرم معلومات وي، دا نور هیوادونه وګوري چې دلته مثلا
بیا مسؤلیت په برخه کې کار، بیا مسؤلیت هغه چا پورې دغه معلومات تولیدي. دغه معلومات د سړي مثلا زه تاسو ته یو باکس درلیږم، باکس کې سره زر دي، دغه باکس باید زه ښه مقایسه کړم، وی تړم، او بیا یو دوست ورکوم چې هغه تاته درولېږي. نو تر څو چې دغه باکس مسؤول نه وي، نو دغه څوک چې دروړي دمه هیڅ دغه شی مسؤلیت په دننه راځي. مسؤلیت په ما راځي چې دغه باکس باید ښه صحیح منظم پلاستیکی باکس نه وي، د سره په جوړي قلفونه یې کلیانې ما سره
داسې هم ویل کېږي چې امکان لري دا اوس هم د افغانستان انټرنیټي سایټونو حتی ټلیفوني مکالمې دا مسؤول نه دي اورېدل کېږي. دا به نور هم مرسته وکړي چې د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړۍ پیاوړي شي او خپل فعالیتونه وکړي او د لوړ پوړو چارواکو اړیکې او معلومات وڅاري.
دا واضح خبره ده، شبکې پرانیست شبکې دي، خو ور قانون لګانه صرف یو دوه ادارو ته حق ده چې هغه دغه شبکو ته لاسرسی ولري او د محکمې د حکم سره سم پرمختللي تخنیکونه نسته چې کولای شي چې شبکې داخل سي او معلومات ترلاسه کړي. خو بیا هم څنګه چې ما یاد وکړه، د اوس کار په دې روان ده چې مونږ شبکو سره کار وکړو ترڅو چې کوم جنس ټلیفون، مثلا ټلیفون د تاسو خپل ټلیفون د څه وخت زنګ وهي ماته، نو تاسو ټلیفون کې باید هغه سافټویر وګوسیږي یا هغه سویچ چې تاسو دغه غږ د معلوماتو په بیټس او پیسز باندې اړی هغه باید مسؤونه کړي تاسو سمایئ چې څوک ونتونیږي هغه ته لاسرسی ولري. دغه برخه کې مونږ کار شروع کړی ده او ډیر زر به د افغانستان د ډیجیټل لاسلیک پروژه سره هغه تکمیل شوې ده او د ډیجیټل لاسلیک پروسه به شروع شي. نو بیا به انشاءالله اشخاص متوانیږي چې خپل ټلیفون انکریپټ کړي، خپل ایمیل انکریپټ کړي او په انکریپټ حالت باندې بل نقطې ته ولیږي تر څو چې څوک لاسرسی
ولري. یعنی انکریپټ هغه وسیله ده چې ساده وایي چې تاسو کوم معلومات چې تلګي هغه ته نو داسې قلف ورچې چې هغه بل څوک نشي خلاصولی. د خبروند په شي په تر رسیدلې ایمرجنسی په پای کې سره لدې چې افغانستان د مخابرات په برخه کې په تیرو لاسو کلونو کې ډیر پرمختګ وکړي، یعنی د انتظار نه زیات پرمختګ وکړي.
معلوماتی ٹیکنالوجی صنعت پیاوړی کو تر اوسه پورې مونږ په یو شکل باندې مصرفي حالت کې ولو. دوم قدم دار څنګه وکړو چې د دغه شبکو څخه اوس په شکل د اقتصادي د تولید زمينه ور برابر کړو. نو په دې برخه کې مونږ ډیر زیات پلان لرو چې د راتلونکو 15 کلو خاص فوکس په مومدای چې مونږ ځوانان په کار بوخت کو او مونږ وکړو چې خپل داخلي افغاني شرکتونه رامنځته کړو تر څو چې تولیدات زیات شي او افغانستان په اقتصاد